دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر نه بجی دی دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ساسو قربا ګل ایازم او خرق لاسته توای نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې نهمه نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړی ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو دا خبرونه لوسر ټکی د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د جامعه حقانی مشر سره ملاقات کړي په کندوز ولایت کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر وای چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کېدل شي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسوی د جامعه حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره پرون په اکوړه خټک کې ملاقات کړي دي جنان موسوی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه حل زلو په اړه مولانا سمیع الحق خبر کړو بلخو د مولانا سمیع الحق وایان مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو ته دغه ملاقات په اړه ویل
جنان موسوی د افغانستان سفیر په پاکستان کې هغه راغلی حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي مولانا صاحب څنګه د ټول علما او استاد ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه به دې کې رول ادا کوي هغه خو دغه خواهش ته د مذاکرات موږ د طالبانو سره جاري ساتو
دا ملاقات په داسې حال کې شوه چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات را برسېره شوي دي او د امن خبرې ترې هم ځنډول شوي دي په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسېدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم ای وایان لطیف الرحمن نن مشال اړیو ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټوله صوبه کې تر ټولو زیات چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي په کرک کې 11 په بردیر کې 9 په پیښور کې 9 او کوهاټ او کرک کې 15 کسان مړه شوي دي د نوموړي په وینا بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 625 کورونو ته په مکمله توګه او 2015 کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسولې دي په کابل کې د اگست د ومینټي په بریدونو کې د 1500 نورو کسانو د وژنې خبر تایید شوه چې د سره په دغه دریو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې ده په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د ادارې یوناما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي د یوناما لخوا پرون په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هیسم له قوله ویل شوی چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وای د کورنۍ د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي بلخوا د امریکا د بارنو چار وزارت په یو اعلامیه کې د کابل روستي بریدونه غندلی او د طالبانو په ګډون په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي اعلامیه زیاتوي چې امریکا به یوې باثباته او آرامي راتلونکي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکو ټکو کې غندلی او په کابل کې د تیرې ورځې پر لپسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي افغان پولیس وای پرون په کندوز ولایت کې په حکومت په لبه ملیشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي د کندوز ولایت پولیسو وایان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خانابات ولسوالۍ کې د اربکیانو وسلوالو په یوه غونډه کې شوی چې دولت په لبه ملیشه ګڼل کیږي د ده په خبره ګمان کیږي چې ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنی ایشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد مشال اړیو ته په اړه لیکلي پیغام کې د دغه برید ذمواري منلی او د وژل شوو کسانو شمیرې یې یو دیش یاده کړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي، ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن بخبرېږي، باراک اوباما وویل چې لومړی باید اټمي مسله حل کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ موافقې لاندې به په تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي او د دې په بدل کې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي. دا تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی شي. اوباما وایي چې د ایراني اټمي مسلې له دغه هیواد سره په نورو مسلو د پراخو خبرو اترو لپاره زمینه هم برابره کړي. نوموړي په دې اړه د شام مثال ورکړي. په ایران کې د ایرنا سرکاري خبری اژانس ویلي چې دغه هیواد د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د موافقې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یې یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. ایرنا خبری اژانس وایي چې د فوز د مشر سرګندونې یو داسې لوی بدلون ښایي محافظه کار د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لوی امنیتي مسلو باندې پریکړې کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې غور وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کېدلی شي چې مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې طالبانو د سمیع په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تری کېږي، په کابل کې په وسلوالو بریدونو کې یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. افغان حکومت له څه پکار ده؟ کارپوه نصرالله ستانکزی وایي
سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبره ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژۍ باندې له سره کتنه.
دا خبرې نیسي چارواکي وایي چې په جمبروت کې د هیزې ناروغۍ درملنې لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي، خو مقامي خلک بل څه وایي.
گورنمنٹ چکم نه غلا پکوڑی جے دیتا میڈیکل کیمپونه ولګي یا غټ ټیمونه راولګي خلق چکم ستون سره مختی دیتا دارو کوکړی شي.
د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله یو رختون جوړ کړي، د دې مقصد څه دی؟
تاسو کوشش کوم چې حتی وسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کړي په دامیان کې د ذریعہ پیدا کړم چې دلته مرزای کو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. له مشال راډیو سره قدم اوردونکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د حقانیه مدرسې وایان وای پاکستان کې د افغان سفیر جنرال موسزی او د دغه مدرسې بنسټ ایښودونکي او د جمعیت علما اسلام سند ګوند مشر مولانا سمیع الحق ترمنځ ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو د دوباره شروع کولو په اړه خبرې وشوې. د سمیع الحق وایان یوسف شاه نن مشال راډیو ته وویل چې افغان سفیر جنرال موسزی ته وویل شول چې د طالبانو پر جایزه غوښتون غور وکړي. افغان چارواکو د جولای په 8 تاریخ شوي د مری تر مذاکراتو وروسته ویلي وو چې د طالبانو پر مطالباتو یې غور پیل کړی دی. دوی د دې غوښتنې نور تفصیل نو ورکړي. زموږ همکار بشیر غوښ د مولانا یوسف شاه سره مرکه کړي او په سر کې ترې د جنان موسزی او د مولانا سمیع الحق د ملاقات تفصیل غوښتي دي.
دا ملاقات خو نه دي د مولانا صاحب په کور کې جانان مسافر دی د افغانستان کوم سفیر دی په پاکستان کې هغه راغلی او څلور ګڼې مولانا صاحب سره د هغه په کور کې ملاقات وکړلو مولانا صاحب خو جانان ته دا وویله چې مونږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي بیا هم کوو خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند ریبان دل غور او که هغه جایز متعلقی او جایز سرای تاسو د ری پوره کې نو موږ به هغه بیا کینولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کینو طالبان هم دا غواړي چې هغه کینی خو څنګه به دی هغه کې چې هغه د سرمینه دوه چارخوی دی هغه مشر وفات سره دا نو هغه خپل تفینو لږ منظم کولو کې لګیا دي نو مولانا چې دغه منا ورته ورته اوس په الحال هغه څلګ موقع ورکړي چې هغه خپل صفونه منظم کی مجھے به ان شاء الله مونږه هغه سره خبر ورکړو
مولانا صاحب څومره مطمئنه ده چې کولای شي چې بده کې یو رول ولوبوي
مولانا صاحب سره د دې خلکو د استاد او د شاګرد رشتہ او د استاد او د شاګرد رشتہ د پلار او د دې رشتہ په سامبالې د معامل سات علما او طلبه او د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړای ده او اوس هم ان شاء الله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبره راځي نو خلک به هغه احترام کوي
تاسو شوی چې مطالبه ده دغه داسې ریپورټونه وو چې مولانا صاحب سره ځینې طالبانو ملاقاتونه کړي نو د دې کې څه مطالبه وړاندې کړي دي
لکه دې خو خپل مابین کې غل کې نه سي سره په مری کې د هغه مذاکرات او سل بنور ذهن کې مذاکرات او سل نو زه خپل یو بل مشکل او باندې سره خبر دي خپل مطالبه یو بل ته وړاندې کړي
نه مولانا صاحب سره د طالبانو ملاقات شوه
جی مولانا صاحب سره د طالبانو ملاقات شوه دا د درې ورځې مخکې د ورځې کې ډېر مسلمان راغلي او هغه مولانا صاحب سره لیدل وکړو او په دې موجوده حالات باندې مولانا صاحب هغه خبر کړو
نو دا اوسنی د نوې مشر چې ده د مولانا صاحب څو چې د دوی خبرو ته ځل کیږي خبرې وکړي
ګوره دې نوې مشر په موجوده کې خو خبرې وکړي کنه دا د مولا عمر صاحب خو ځکه وفات شوی ده دا خبرې چې دلې نو دا خو د نوې مشر په موجوده کې وسولې د نوې مشر په وینا باندې وسولې نو دا نوې مشر خو تاسو وکړل چې هغه د خبرو کایله ده خو چې د عین مذاکرات دوران کې دغه مشکل دې سره پیښې د امیر المؤمنین د وفات صدمه وه نو دا مذاکرات به ځکه ختمېدل بیا
نو خدا اوس پرون رئیس په کابل کې ډېر چاودنې وشوې نو که دوی خبرې کول غواړي نو بیا د حمله ولې کوي
ګوره دي دا خو چې کله په یو نتیجه باندې فریقان ورسېدل نو بیا به اله دا اور مړ کېږي نو لا خو اله دې کې نشتی و یو نشته دا په مری کې نو داسې باضابطه خبرې او هغه خو لا نه دي شوي نو چې کله دا مذاکرات پایدار شي او مذاکرات اوږد شي نو اله به دا نتیجه ښه ثابتېږي ان شاء الله
ښه نو اخري پوښتنه دا چې امید څومره شته د خبرو د بیا شروع کولو
مولانا صاحب خو د دواړو فریقانو نه اپیل کولی شي او دغه د فریقانو باندې د هغې انحصار ده او هغې تعلق ده نو مونږ خو منځ کې مزدوري خلک یو مونږ د کوشش باندې مکلف یو مخکې مونږ کوشش کړی بیا به انشاءالله کوشش کوو
د جامعه حقانیه مشر مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاو چې د مشال اړیو خبريات بشیر غوخ سره مرکه کوله درنو اردوونکو د کابل خار په درې ورستو ځان مرګي او ډلېس حمله د 300 زیاتو خلکو ته مرجوب له اړه ولیدا د جمعې په شپه د شهید سیما او د جمعې په ماخام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیسو اکاډمي او ورستو بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ائتلافي ځواکونو یو مرکز د خونړیو ځانمرګي او ډلېزو حملو شاهدان وو په همدې حال کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د ښودلو په خاطر د حملې کړې وي یوسف خان زدران په خپل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شلو ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شاهدان وو هغه عملی چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښایي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 416 کسان مړه او ټپیان شوي دي شاه شهید افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 4 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او تروریزو حملو هدف ګرځیدلې دي. د کابل د امنیه قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کومه ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي طرح کوونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له څلوېښتو څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا درې ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسله والو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسله والو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ایتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنګ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
نړیوالو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼ ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې وروستو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمي چاودنو او بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسني نامنوی په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپو نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته رابولم.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یو لارې دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه زیاتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسایل واضح او روښانه په بهرني سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي، او همدارنګه لویه عمده خبره دا ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتل.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکاتو سره دوه خبرې توجیه کړي. یو، په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه. خلاف د تصور کولی شو اولو پنځو شپږو میاشتو کې د افغانستان ډېرې برخې تر کنټرول لاندې راوړې وه چې هغې نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو یې لاس پورې کړ. دوم مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تت شوي غورځنګ ته په خپلو دغه حرکاتو بېرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم که چېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان دا جګړه اعلان کړې ده، او کچېره طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کینه، دا به ډېره خبرې چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان بلسه د افغانستان پوځونه د اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دي، او په عین زمان کې اوس په هېواد څوک جګړه کوي له یو نامتوازنې جګړې سره مواجه دي، یو لوی استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، لبل خوانا نا اعلان شوی جګړه چې له بهر نه په افغانان او د افغانستان په ټول پوجونو تعمیل شوی دی بل مس بل چیلنج
کارپو نصر الله ستانکزیو چې مشال لاډو سره ځانګړې مرکه کوله
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ساسي خبروم چې په پاکستان کې د تر هغه ریزه د قام اکشن پلان لاندې تر جوړ کړل شوی پوځي عدالتونو د سواد سره تعلق لرونکي یو کس ته د مرګ سزا اوراولې او دغه قیدی هیدرلی نومیږي سپریم کورټ کې د خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې ده د دې آئینی درخواست په اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده احمد الله سلام شه او سار مو په خیر کدار ته وای چې د سپریم کورټ کې حیدر علی نومي قیدی چې دی هغه د فوزی عدالت لخوا چې کوم سزا ورکړل شوی د داغي پر ضد یې درخواست جمع کړی دی په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي
د حیدر علی چې څنګه تاسو ویل سواد سره تعلق لرونکو دا هغه قیدی وو چې کوم دا په هغه شپږو کسانو کې شامل وو چې چاته د فوزی عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورولې شوې وه خو څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې سپریم کورټ یو وشتم آئینی بدلون کې چې تر لاندې کوم فوزی عدالتونو جوړولو هغه په خپل اکثریتي فیصله کې جایز ګرځولی وو نو دا هغه ورستو او سپریم کورټ دا هم ویلی وو چې فوزی عدالتونو نه چاته هم سزا وشي نو هغه ته به د اپیل حق ورکړی کیږي نو دغه شانت حیدر علی چې کوم دی د سواد سره تعلق لرونکي دی پلار چې کوم ظاهر شاه هغه په سپریم کورټ کې دا درخواست جمع کړی دی چې پکې وفاقي حکومت نه علاوه د دفاع سکتر داخله او دغه شان جی او سی ملکان چې کوم دی پکې فریق جوړ کړی دی د په خپل درخواست کې د درخواست گزار چې کله چې درخواست ورکړ د غي وکیل ذوالفقار بوتا چې کله د غي د وینا تر مخه چې د سپریم کورټ ته خواست کړي دی چې فوزی عدالتي فیصله ورسو چې د فوزی عدالتونو په فیصله عمل درآمد لار کې کوم رکاوټ هغه ختم شو نو دغه شان حیدر علی ته د فیصله تر لاندې د سزا پر ضد اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکړی شوی دی نو هغه دا ویل چې موږ بارها دا کوششونه کول چې خپل موکل سره رابطه مو شي خو دغه کې موږ دغه نشو کامیاب نشولو نو دغه شان موږ ته څو وخت مخکې معلومه شوله چې زمونږ کم کس چې کم دی زمونږ موکل هغه په دیر کې دی او هغه ته سزا اورول شي او هغه په دیر کې دی نو دغه شان دی ویل چې موږ ظاهر شاه چې کم دی حیدر علی پلا نو هغه ویل چې دی زوی بارک دی ته هیڅ معلومات نو خو اوس دوی په عدالت کې راغلی دی او دا آئینی درخواست چې کوم دی دای جمع کړی دی چې د دوی زوی چې کله شپږ کاله مخکې نیول شوی او هغه وخت کې هغه په میټرک کې لسم جمعه طالب علم و د هغې عمر هم کم و نو موږ دا درخواست جمع کړی دی چې زمونږ زوی چې کوم دی هغې ته د انصاف ورکړلی شي او هغې باندې دا کم د مرګ سزا چې کوم دی دا دی ورته ختمه کړلی شي
ډیره مننه احمد الله د تفصيلاتو نه درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو ډېر ټایمز رسپانډ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نه فوزی عدالتونو د برقرار ساتلو منظوري ورکړې د مقاله کې چې د پاکستان وزیر اعظم د عدالت د پریکړه تاریخي بللې ده خو د دې پریکړې په اړه په ټولنه کې اندېښنې پیدا شوې دي د مقالې نوري برخې زموږ همکار انیس اجمل درته وړاندې کوي
ډیلی ټایمز رسپانلی کې د پاکستان سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د یو اشتم آئینی ترمیم او د آرمی اکټ تر لاندې د نه پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو منصوري ورکړې ده د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه د کیس اورېدنه وشوه چې پکې ولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې او شپږو یې په مخالفت کې رائے ورکړې په سپریم کورټ کې زیاتره کسانو د 13 آئینی ترمیم چې پکې د ججانو د تکرره خبره شامل ده پر ضد هم درخواستونه خارج کړي دي د دې پریکړې تر مخه هغه مقدمه چې د پوځي عدالتونو لخوا بشپږو وسلوالو ته د 500 سزا ورکول کېده خارج کړل شوې ده مقاله لیکي د عدالت د پریکړې په ټولنه کې عام خلک او قانوني پوهان خفا او اندېښمن کړي دي د پریکړې ته داسې کتل کېږي چې دا د یو بل متوازی عدالتي نظام پرانستل دي چې د شفافه مقدمو او اریدونو پړه غوښتنو ته جواب نه وایي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن به د اګست په 12 یوه غونډه کوي چې پکې به د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد د پیټیشن کولو پړه غور کیږي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي عدالتونو په حق کې دا پریکړه یوه تاریخي او یو داسې فیصله بللې ده چې د پارلیمان بالادستی برقرار ساتي. بلخوا د رپورټونو په حواله د پاکستان د کورونا چارو وزارت د صوبایي اپیکس کمیټو لخوا وړاندې کړل شوي په 600 کیسونو کې 340 ته حتمی شکل ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف پر دې خبره ټینګار کړی دی چې په غیر معمولي حالاتو کې باید غیر معمولي ګامونه پورته کړل شي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ د دې پریکړې سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه یا مبارزه پیاوړې شي او ترهګرو ته به زیان ورسیږي. نواز شریف پر دې خبره زور راوړي چې د پارلیمان د مضبوطۍ لپاره باید ټول ګوندونه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز لیکي دا پریکړه پر دې لحاظ سره تاریخي ده چې دا د هغه عدالتي نظام ناکامي ښیي چې پکې د وسلوالو او د هغوی د فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتي ډانچه شامله ده. د پاکستان پارلیمان د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د 21 آئینی ترمیم او د آرمی اکټ منصوري ورکړې وه.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کچري تاسو ټوئیټر یا فیسبوک لري نو دا غي دلاري هم تاسو کولی شئ چې زموږ ټول خبرونه کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. څنګه تاسو سره ژمنه مې کړې و چې په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو نو راځي چې د همایون خان دا سندره واورو.
جنتی دا چمن بسنگار جنتی دا چمن بسنگار ہریو گلدس پرلی میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو پیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا محبت خپل مال یار کو زیچ مینا مالیار یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی
خپل رهبر هر قدم اوس پر لے لا ژوند اوس لے د چمن د ګل ژوند مو زارول کې جنتی د چمن
درنو دونکو تاسو د مشال علی سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت په پیښور کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسوی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په کوړه خټک کې ملاقات کړی دی. جنرال موسوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه حال ځلو په اړه مولانا سمیع الحق خبر کړو. په کابل کې د اګست د 8 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې دې سره په دغه بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته ورسېده. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو درمرګي برید کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 80 ته رسیدلې ده او 70 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 190 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې تهران به خپل اټمي پروګرام محدود کړي. په ایران کې د ایرنا سرکاري خبري ایجنس ویلي چې دغه هیواد د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. درنو ودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدل. هم دې سره زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غځولو په تیارۍ لیک کړی دی او وایي چې دغه لړکی صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه دغه لړکی د شعور او آګاهۍ دپاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غځولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خدا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمره منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټوله اسانه چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمۍ او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. دا راز د سعودي عرب په یو پوځي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شند سعودي عرب حمله زمواري داعشمن لیده. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفې وسلوالې ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کاروایانې کوي لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشه سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال د تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د جرمني غر خبری ایجنس په یو لیکنه کې په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېری پښتوني راپورته کړې دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې په روان کال کې د نامنیو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په مقاله کې په دې بحث شوی چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي. د دغه لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه وو.
ډویچه ویلې خبری ایجنسی کې په پاکستان کې د لسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګرۍ مخنیوی ونه شو نو بیا پوځي عدالتونه یې څنګه حل کېدی شي؟ په هیواد کې دننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګرۍ په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وایي دوی تر فشار لاندې راغلل او واګې یې پوځ ته وسپارلې. په واشنگتن کې میشت یو کارپو وارث حسین وایي چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي نو بیا پوځ د خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدی شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوځ غوسه کړی و. اجانس لیکي اوس چې پوځ په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت به په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,592 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,025 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستانه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلی لیکي چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو ښودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړیتو تاسې غوږی. درنو اوریدونکو، عرب جنگیالو د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولی دی او حوثي شیعه یاغیان یې په شا تمبولی دي. د تېرې ورځې په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وشوې د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتېري پکې وژل شوي دي. فریبا ظاهر نور تفصیل کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتېري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتېري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بېرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تېر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغه ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
نرم درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او زو هلمند ولایت د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشری د حقوقو دفتر وای په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ جوبله کې 12% اضافه شوې ده. دوی د دغه مرګ جوبله وجه د جنگ دواړو غاړو بے پروايي او د نامنیو دوام بولي. د هلمند امنیت امر د بشر د حقوقو د دفتر دا خبره چې حکومتي سرتیری هم د جنگ پر مهال د خلکو ژوند ته پام نه کوي ردوي او د ملکی کسانو د مرګ جوبلې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې عملاً جنگ او عملیات روان دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار په دې رپورت کې راکوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډېر شوی دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوچ خصفه ده کوي چې له امله ملکی کسان ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول کې چاته ملکی تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګینو ولسوالۍ کې هلته زه خبرې مو ملکی تلفات درلودل هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خبرې قضایا مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه دو ملکی کسان ته مرګ جوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د مین چاودنې او د ملکی کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال په چاکول بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکی کسانو د مرګ جوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی موږ دا تصمیم نیولی دی موږ دا کسره کړی دا په نظامی جلسو کې موږ دا ویلی دي چې باید ملکی ته ډېر احترام وشي. دا مېشته پر موږ دا کوشش کړی بیا هم کوشش کوو. اما هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 2 سالانه او یا 1 سالانه دغه هغه خپل شخصي نظر دی دا مزنه تاییدومه.
په چاګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو شبل دی او هیڅ کړه د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورورز د مخامخ جنگونو ماین چاودونه او ځرمرګ بدون لامل ملکی کسان ته درنه تلفات وړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال رادیو ته تاسې غوږ یو خبرونه ده. سلام پښتونخوا په خبرونه کې یو سونو رپورټونه تاسې لپاره لرو. خود هارون بادشا دا یو سندره اورو او بیا ودر رپورټونه په لور لاړ.
سندری رات راوڑا سن کوم 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 سندری
سندرے رات راوڑا سن کوم سندرے رات راوڑا الوزما 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 وزرے رات راوڑا الوزما وزرے رات راوڑا سن کوم سندرے رات راوڑا شنکوم سندری رات راوڑا خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا سو کسے دلرے راتا راوڑا سو کسے دلرے راتا راوڑا الوزما 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 وزر رات راوڑا الوزما وزر رات راوڑا تو شنکوم سندرے رات راوڑا شنکوم سندرے رات راوڑا نفرت لخ کریل کم سب نفرت لخ کریل کم سب نفرت لخ کریل کم سب نفرت لخ کریل کم مینس گرے رات راوڑا مینس گرے رات راوڑا الوزما 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 وزر رات راوڑا الوزما وزر رات راوڑا شم کوم سندرے رات راوڑا شم کوم سندرے رات راوڑا خوب چه وطن وینم خرش پاپ خوب چه وطن وینم خرش پاپ خوب چه وطن وینم خرش پاپ خوب چه وطن وینم آسد سمندر را تراوڑا آسد سمندر را تراوڑا الوزما 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 وزر رات راوڑا الوزما وزر رات راوڑا
نرونر کو تاسو د مشال لړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د هارون بادشاہ بغه کې مسندره واوریدله او ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم دا خبر نیسی پا جمرود که دا هیزی ناروغی خور شویده. دا جمرود اسیدون که دا صحت لما محکمه نغوختن کبی چه دا دغی ناروغی دا مخنیوی دا پار کتلی گامون پرتکلی. خود خبر جنسی دا صحت محکمه چارواکی وای چه پا دا غسیمه که دا درمنین لپار میڈیکل کمپونه دا لگولو او متاثر شو ماشومانو علاج پیل کرده. فرهاد شینواری نور معلومات را کبی.
د خیبر جنسی جمرود خلق وای چې دلته د هیزه ناروغي خور شوی ده او په لزګونه ماشومان ترې متاثر شوی دي. د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمرود غونډی علی مسجد او بکراباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روغتون ته راوړل شوی دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړی ده. د جمرود اوسیدونکی احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او باید د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څو ورځو نه زه چې کوم مریضان دي هغو کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېرې ستونزې په مخه یې. ګورنمنټ چې کوم دی هغه پکاړي چې دلته میډیکل کیمپونه ولګوي هغه ټیمونه راولګوي خلک چې کوم ستونزو سره مخ دي د تدارک کړی شي.
او د یاد سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله بارون نو شي په ټول ملک د هیزه شو گیډي بیره د زیاتی شي خو دلته زکه زیاتی چې دلته د موږ سره علاقه سره ډیره پسماندا علاقه خل غریبان دي دلته څوک هیڅ اهمیت نه ورکوي. کبره علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوې ده او خلکو ته مر خطر تر پیښ شو الان کې موږ په نو مطالبه کولې کڅ څنګه نور خلکو له سہولت ورکي د سیمه راکې.
د خیبر جنسی په جمرود کې د هیزه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی و او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړی دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته دی د صفاو بور کولو بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشر لړی ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د دغه خار خاروال ډاکټر کلیم الله له اړخه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روغتون ودانۍ مکمل شوې ده او د خبره وسی روختون ته د مشینری او نور ضروری سامانونو راوړلو کار پر مخ روان دی. د ده په خبره ډیر زر به روختون کار پیل کړي کوم چې به د ده په وینا د بلوچستان هر غریب او بې وسه کس ته مفت او بیخي ارزانه درملنه ورکوي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال اړوی خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د ده شروع کړی خیریه روغتون ودانۍ مکملېدو وروسته ډېر زر به عامو خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د ده بلډینګ پرسوی دی او دا هسپتال چې دی کنه په دې کې مختلف شعبې دي د زنانو د جراحي سرجری چې موږ ورته آپریشنانو د میډیکل اډې مختلف شعبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کوي واش 400 بیا به دا دونه راشي چې په دې کې به ځای نه پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې حتی الوسه کوشش وکړم چې غریب کسان چې په سرکاري اسپیټالو کې کار نه کیږي په پرایویټ اسپیټالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ اسپیټال کې دی کول نه په دامیان کې د زریا ور پیدا کړم چې دلته مرځ ځای کو.
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یې یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی، خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما دیر څلوېښت کاله ډاکټري کړی دی، یم نور سایډ بزنس ورسره کړی دی، په دې کې څه پیسه ما ګټلې. ما کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم. چې نو ما دا هسپتال شروع کړي چې زما د جایدادو اکثریت چې مځکې وې مکانونه او دا ما ګټ خرڅ کړو. زما د اندازه ده چې زما د جایداد مې شپېته پنځه شپېته فیصده چې زما جایداد پلرنۍ جایداد هم پکې یم، چې زما جایداد د دې پنځه شپېته فیصده ورته ما بچیان ته دا زما حصه ده، دا زه ورکوم هسې. نور چې د پنځه دېرش فیصده ده یا دا چې دا وتی ته در پاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډله ییز پلان ترتیب کړی دی، کوم چې به یوازې او یوازې پر ده انحصار نه کوي.
د دې موږ سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی، فاونډیشن به تور فاونډیشن د دې بورډ آف ډایرکټرز دی، یعنی لس کسان مې د مختلفو خلکو ساخې په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکښې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف سم اخیده دی، بورډ آف ډایرکټر دا مګرد ودی ته ور حواله کړی دی چې تاسو به چلوئ د انده دپاره. او زموږ د دې بورډ آف ډایرکټر په کال دوه کال کې الیکشن کړي، بیا نوي راولو زړه بازو دا به دوی چلوي.
د یاد خیریه روغتون چلوونکي وایي روغتون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي، او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
نو نو کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه ته پایشه بوته را رسیدلی وو، په اخر کې درته د بختیار خټک او د شان خان په غو کې دا سندره در اورو. خود مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
پیر پنندری زانو تو پای می تیل دار سر لراوڑ دان رانو تو پای می تیل دار سر لراوڑ دان رانو یو جوڑ جامی دٹن تکور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نادری سنور مال راوڑا گلاری باز وڑ پکمی سکور مال راوڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پریواجنوں کا دیدارا ماں پٹا د پختو پریواجنوں کا دیدارا دیر آؤ گمرو گارو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا گلاڑی باز وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا سرکار
گلونا د فرحت پتہ بے کور مال روڑا تازہ تازہ گلونا دری سلو مال روڑا گلاڑی باز وڑ تکم اس کور مال روڑا تازہ تازہ گلونا دری سلو مال روڑا تازہ تازہ گلونا دری سلو مال روڑا گبر دچنی نام